سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبري خبرونه ته مو فریده سیال د تایر او شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیرې لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه غونډه به د جون پر 21مه جوړه شي متحده عربي امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوري مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې شي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکنه پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پاسداران پر یو چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توتیو کې همکاري وکړي د عالم خې د جان بولټن د وژلو د سیسخه مستند شوې ده او د امریکا سرنوالانو او پخواني حکومتي چارواکو د ایران د صفای پاسداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي ول شوې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغه هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوی چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني وواشه د یونان سرحدي ساتونکو او ژغورندې ډلې وایي د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې له یوسروس سینه د اروپایي ټولنې د غیغړې هیواد ته وروښتې دي د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 130 دی چې تر رسیږي چې د یورس سین د یونان د اړخ په کوچنۍ ټاپو کې مندل شوی دی د رایل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویانا په حواله راپور کړی د چویلې دي ټول پناه غوښتونکي شې د سوری وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لیکل شوې دي ول شوې ده چې په دوی کې 250 یې ماشومان دي د یونان د سرحدي ساتونکو یاند ویلې د ترکی چارواکو د دغه پناه غوښتونکو د غیر قانوني اوختو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کړی او د اوکرين چارواکي وايي د دوی د هوایي د فایز وکونه د پلازمېنی کیف پر ټوله فضا 15 لستوغندي توغول شوی مزایل توغندي او یوش بي پيلوټ الوتکي وشتل دي د شپږم پر لپسي ورځ د روسي د اوکرين پر پلازمېنه خپل حمله ته دوام ورکړی دي د اوکرين دولي څرنوالي دفتر وايي په نننیو حمله کې 400 استقامتونو د استوګني پر سیمو شوی یو آتشبته کلن سړی او یو لسکلن ماشوم ټپي شوی دي روسي پوزانو د میمیاشت ټیل پایلا پر اوکراینا په څنګه ډول کیف کی خپل حمله شدیدی کړی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي دا چې په کوم مسایل به پکې بحث کیږي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته لرو د دې سربیره کندهار ته بورشو چې هلته د ترشلو جوړولو فابریکه جوړه شوې ده
کم ترشلان چې مرده ورځې لسته نه ته د جوړو په خلکو نه رسیږي خامواد د افغانستان کې مرشاو خارانیسو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو
همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو پر کیف خپلې حمله شدیدې کړې دي دا چې نن جمعه افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره لوبه لري دغه لوبې جزئیات چې اوس مهال په کې کوم لوبډله لوبه کوي ټول جزئیات به درته ولرو ملتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یامستړی مشه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیرې لانا نصیبه پرون پنځشنبه په کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 21مه جوړ شي تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28مې نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي یې په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپله ښایي چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دورهیي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په هغې ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه. له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال لاګست میاشت رئیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو او د دې تر څنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي، خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې د امنیت شورا غونډې شوې وي او په نورو هیوادونو کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په قطر کې افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه. زه فکر کوم تر څو چې نړیوال لږ په خپلو مسایلو کې لږ په خپلو اصولو کې نور هم جدي نه شي، نو زه فکر کوم چې دا ناستې به یوازې تر ناستو پورې محدودې وي او ډېر تاثیرات به ونه لري، ځکه تیرو تقریبا څه کم دوه کلونو کې موږ ډېرې ناستې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه د افغانستان په اړه جوړې شوې ولیدلې، خو تاثیرات یې ډېر کم وو.
همدار صاحب، د افغانستان لپاره به پیل څه وي ستاسو په باور؟ که څه هم چې تاسو مخکې په خبرو کې د اشاره درلودله،
دا غونډې لکه څنګه چې مخکې ویلې، تر څو د دغه هیوادونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو چې تاثیر لري خپلې پریکړې د نړۍ په سیاستونو باندې، د نړۍ په هیوادونو باندې، که هغه اقتصادي مسایل دي که نظامي او سیاسي دي، که د دوی د خوا نه جدي اقدامات ونه شي او کوم اوسنی حالت چې دی د دې سره یو برخورد ونه لري، نو زه فکر کوم چې د پخوا په شان به داناست هم صرف یو پریکلیک وی او د سیډیر غیز به ونه لري از کدا سیناست مخ کی هم شو ما اشاره وکړل چې مخ کی هم د سیناست شوی وی او د افغانستان په اړه جدي مسائل مطرح شوی وو لیکن دا چې فایل نه درلودلې او تعقیب نشولې نو د سی مسمره نتیجه هم نه و په مرتبه
آیا دغه ډول ناستې فکر کوي د طالبانو هغه پریکړې چې د افغان میرمنو په تړاوې کړې دي ستاسو په نظر بدلې به کړي؟
دا فکر نه کوم تر دې وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په بار بار د اوسني رژیم له حاکمانو غوښتي وو چې په خپلو پریکړو کې په خپلو دریځونو کې په خپلو کړنو کې څه نرمښت راولي د ښځو په اړه باندې د هغوی د زده کړو په اړه باندې د هغوی د کار او روزګار په اړه باندې لیکن موږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه لا نور هم ډېر شول او کومه خاصه پایله نه درلودله نو زه فکر نه کوم که بیا هم ناسته مطرح کیږي غوښتنه کیږي زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې دې یو مثبت تاثیرات ولري او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې دې یو څه اغېز وکړي
خاطر پردې سو چې د سیاسي چارو شنونو کې شفیق همدرد سره د هغه نظر په دې خسته او چې د ملګرو ملتونو د چورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس باور شو د سپورت ډګر ته چې نن افغانستان د سریلانکا سره لوبه لري د چې د لوبې وروستي جزئیات څه دي کوم لوبغاړي اوچوې دي څومره منډې شوې دي بختیار ساحل ته باور شو ساحل صاحب ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو کې راته وایست د لوبې په میدان کې وضعیت څنګه روان ده
علیکم سلام تاسو ته هم سلامونه اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو لړۍ نن پیل شو او سریلانکا لوبډلې 218 منډې کړې دي 219 منډې ټارګټ ټاکلې دمګړې افغان لوبډله په 23 شاورونو کې 168 منډې لري دوه لوبغاړي د لاس اور کړې دي دوی ته په 18 شاورونو کې 390 منډې په کار دي چې تر 50 پر اور کمې دي د افغانستان په توپ وهونکو کې ابراهیم زدران په 98 منډو وسوځید هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې یوول سلورې دی وهلې دوش پګې دي د غراز رحمان الله ګربز د لوبي فایل کې وسوځید هغه په درويش توپونو 14 منډې کړې وي اوس مهال د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څلورو او ورسره رحمت شاه زرمته په 43 منډو وسوځیدلې ولاړ
ډېره زیاته مننه اکدام راته وای کله چې سریلانکا بیټینګ کو په افغان لوبغاړو کې چا وکټ خې اخیستې وي
د سریلانکا د توپ وهنې پر مهال په پایل کې فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي وسوځول بیا ورپسې فرید احمد ملک دوه لوبغاړي وسوځول دي د غراز عظمت الله مرزي مجيب الرحمن نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ اخیسته ده د سریلانکا په توپهونکو کې چارې سلانکا یو نوی او د ننجایا د سلوا یو 50 زیاتې منډې کړې دي
ډېره زیاته مننه کور او دان بختیار ساحل و چې د نننې لوبې جزئیات راکړ په تمه به یو چې موږ په خبري مجله کې هم ساحل صاحب راشي او په دې اړه جزئیات راکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتوالو د هڅو په دوام کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي چې په هر ولسوالۍ کې د لس مدرسې جوړ شي تفصیل اسمت سروانه اور
په افغانستان کې د جنو د لیسو او منځنۍ شونځیو د بندیدو شپږ سوه شل ورځې پوره شوې په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي راډیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مطیع الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څیړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو، د اوکرين چارواکي وایي د دوی د هوایی د فایز واکونه د پلاسمنی کیف پر فضا ټول 15 توغل شوی مزایل او یو شپې په لړ الوتکې وشتل دي. د شپږم پر لپسې ورځ چې د روسي د چروسي د اوکرين پر پلاسمنی خپل حمله ته دوام ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
روسی پوځیانو د می میاشتې لپاره پر اوکرين په ځنګړي ډول کیف خپل حمله شدید کړي دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسیې د هوایي حملو په 900 څپو کې په نشه سوی دی. د اوکرين چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د پلازمینه کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د کیف پوځي چارواکو ویلي چې پرون د توغندیو د ټوټو د لویدو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د توغندیو په ټوټو د وژل سویو له ډلې دوه نو توانېدلې چې ځانونه لبمونو د خوندیتوب لپاره ځنګړی سیوی په ناځای ته ورسوي، ځکه هغه قلف سوی وو چې دا کار په ځای وسیدونکو کې د غوسې د پاریدو سبب سوی دی. د کیف شروال ویټالی کلیچکو نن ویلي چې دوی به سم د لاسه لبمونو د خوندیتوب ټول په ناځایونو کنټرول او د یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د شار چارواکو د دغو په ناځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي، بیا هم ځینې پوښتنې سته چې دوی به ورباندې کار کوي. د کیف شاروال وای د دوی دشمنان پلازمینه کیف په بالستیک توغندیو په نشه کوي. کله چې په څو دقیقو کې د خبرداري زنګونه وژغول سي او شاریان نسی کولای چې په بیړه ځانونه په نازایونه ته ورسوي، په خپل کورونو کې دي د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسیې محلي چارواکي وایي په لویدیځ سیمه بریانسکي دوه کلی د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو وشتل سوي دي. د بریانسک محلي والی الکساندر بوګوماز په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو د اوکراین ګڼې بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي. دا چې په دغو حملو کې به چاته مرګ ژوبله اوښتې وي که نه، هغه څه نه دي ویلي. دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د یوریشیا د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي لی هوی د دې جګړې د درولو پر سر د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره اروپا ته سفر وکړ. هغه نن جمعه په پیکینګ کې یوه کانفرنس ته وویل که څه هم د شخړو د زیاتېدو خطر لا هم جدي دی، خو چین په پام کې لري چې د دې کړکیچ په حل کې د مرستې لپاره منځګړیتوب وکړي او غواړي د سولې د خبرو لپاره خپل بل هیات هم ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوی افغان میرمنی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې افغان او کډوالو ماشومانو ته خوندځای جوړ کړی دی. فرشته هاشمی چې خپل هم په کډوالۍ کې لوی شوی دی وایي موخه یې له دې کاره داده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډوالو ماشومان ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وایي زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلایل تر شا درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم زګر د ژوند دیوه ډیره اونده او لینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه خوندزی لاره موږ کولای شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوګه وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود
افغان خوندزی دا محل 250 انجونی او هلکان زده کوون کې لري چې د 15 رضاکار او استادان لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. خدیجه نورزاده دغه خوندزی یو خوون کې ده. د ازادي رادیو ته وویل کده دوی لاس نیوي وشي ټولګي بزیات او ډیر زده کوون کې جذب کړي.
په زحمت خدامه کې شمې اجازه درم کې مطلب بخیر بوش کوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیګې کې
موږ خپل زحمت به سهیل لرو دا یو ډیر خو خوانځي شي هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي سوله خو خوانځي شي او لا ډیر خوانځي ولرو. مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري باور وکړي هم دغه سیمه چې موږ ته نږدې ده د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی خوانځي کې نوم لیکنه وکړي ټول هم دې خوانځي ته نږدې راغلي چې دا ډیر د خوخې زیدې
مکان کردن از دیگر نقاط استانبول ایجاد آمدن تی خیلی یک ځان امید و خوشی است.
کاوسر بیا یو افغان کډواله ماشوم ده چې تازه دغه خوندزی کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر خوشاله سم روز کې بعد از 2 سال
ډیر خوشاله يم چې نن روز ته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شو. مننه کوم د افتاب له خوندزی څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډیر خوشاله يم چې جونیو او هلکان کولای شي د خوندزی ته
لاړ شي.
دا خوندزی په داسې حال کې په کډواله کې افغان کډواله ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپل لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوې دي. فرشته هاشمی د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
از ما خوښتنه له نړیوال ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د خوندزیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې خزي لري ځای نشي.
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وسو پاسوال کې کندهار ته وشو. کندهار کې د ترشلو جوړولو فابریکه فعال شوې ده. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر پرځخ د ترشلو د تولید فابریکه فعال شوې چې 15 نوي سلنه پرزي په همدې فابریکه کې جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د ترشل جوړولو دغه فابریکه د کندهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې فابریکه کې د شپېته افغانانو ترڅنګ شپېته بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دلته هر ورځ لاته څخه تر لسو ترشل موټرونه تولیدېږي چې هر یوې په 1.5 میلیون پاکستانی کلدارو پلورل کیږي. د یادی فابریکې مشر عبدالباقی رشیدی وایي چې د تریشل ټول خام مواد په هیواد کې دننه برابروي او بیا ټول تریشل په همدې فابریکه کې جوړیږي.
د مخه مرست خلک پیسې جمع کوي، خلک په نوبت ناست په فابریکه کې تیو ګرځاس وو مکتل دا خلک ګرځي ویني مرشې چولار سیار ولسوالی ته ولار سی چې دا نواستو دا غزه شل نه پر ولس نه پر نور روان دا شی غوړ به شي نه غوړ کم ترشلان چې مرده ورځ لاسته نه ته د نه جوړو په خلکو نه رسیږي. خامواد له افغانستان کې مرشې خارانې سو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د لکندار کستا المن سره ورو د دې بیا موږ سامانونه نه جوړو بار سمور تقریبا 15% شیم نه ورو ټول د خپل جوړو زموږ ترشلان اوس موږ په خپل افغانان نه رسیږي.
د افغانستان په جنوب کې د محل د غنمو د حاصلات موسم را رسیدلی دی. په دې ورځو کې هغه کاروندګر چې تریشل ماشینونو ته اړتیا لري د تریشل ماشینونو د اخیستلو لپاره دغه فابریکې ته راغلي. دوه کاروندګر حکمت الله او جتورجان وایي په دې فابریکه کې د تبلوڅو ماشینونو کیفیت د بهرنیو ماشینونو په پرتله ښه ورزانه دی.
د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ دلته د تریشل لپاره راغلی یم. تریشل بیا دا ډېر ښه تریشلان دي، دلته په ښه سیوا باندې جوړیږي. دغه تریشلان په پاکستان ماته راتل په 15 لکه بوي په 15 لکه بوي خدای پاک د موږ هیوادوال توس ورکی چې نورې فابریکې داسې جوړې.
نو مې اجي تور جان دې درمن دې ولا تر غریم د کچې د ولسوالۍ نو زه د زیو تریشل باندې سم په دغه کارخانه کې ډېر شو تریشلان جوړیږي چې موږ په یو کار وبافو کو په خو به موږ د پاکستان تریشلان رانی ولا غبه په کار کې خراب سوله هیڅ کار به موږ نه کوی دا زک بو کمزورې بو ویلا بو مصرفونه وسوله او کار به موږ نه کوو.
په کندهار کې د تریشل جوړولو دوه فابریکې ستې تر یو حد د بهر دغه ماشينونو د واردولو مخنیولې ده. مخکې د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسولانو د برېښنا له نشټوالي شکایت کاوه. د کندهار د صنعتي پارک امیر مفتي علي احمد وای اوس تر پخوا د برېښنا ستونزې تر یو حد حل سوي.
الحمدلله موږ اوس د صنعت په بخښ کې موږ پر پښو درېدلې یو. الحمدلله موږ صنعتکاران اوس دغه ته یواله دي چې صنعت نور پرمختګ ورکي او امارت ته دې سره وژه پروژه ولاړ دي.
په کندهار کې سشکال پر شاوخوا 90000 هکتار زمکه غنم کرل سوي چې دا اټکل لمخې به 300000 ټن حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 10% زیاتوالی شي.
ستاسو لا پیغامونو
موږ اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا کندهار کې د جاپاني مشکلان ونداوي شو توای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنم بیرې زنانم بیرې شپږم بیرې نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دا ټکان والا مشکلان بند کړي.
رو دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني وای چې موږ د دکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې دو او غواړي دغه دکانونه یو نیم زر ډالره پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې اخره خبرونه خو اوریدونکو لري ډیر مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ده، موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوچی زمونږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم نیک فلی تاسو تاسو ورډونکو ته وایم خدای دې وکړي چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د دوه می خیبر لواسه خوست تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقه څخه چې د زما ژغ در مسولین پرې ورسوي. مجدلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لوا کې وظیفه اجرا کوو، مجتمع شات نه دی را کول سوی او بل علاوه لا دا هم د چمشت د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه را کول کېږي. ټول شان مج په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلروشت دو سو یو.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کې وی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل دا غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي. متحده عرب امارات روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازداران په چرواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بینی امنیت د پخواني کار جان بولټن ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت دی بل چارواکي د وژلو په پراخو تیو کې همکاري کړې ده. د تاله مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه هم مستند شوې ده. د امریکا څرنګوالانو پخواني حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پاسداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي. ویل شوي دي چې دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي دي چې د ایران د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیماني یې وواژه. د ایران سرحدي ساتونکو یوې ژغورندې ډلې ویلي دي چې د ماشومانو په ګډون په لزمونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې نه د اروپایي ټولنې دغه هېواد ته د یوروسین له لارې اوښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو شمېر 138 تنو ته رسېده چې له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي او په یو ټاپو کې موندل شوي دي. ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویان په حواله ویلي دي چې ټول پناه غوښتونکي د سوری وګړي دي او 250 یې ماشومان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایی د فایز وکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي مسایل توغندي او یو ویشپې په الوتکې وشتلې دي. دا شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمینه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر وایي په نننیو حملو کې چې له څو استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي، یو 8 کلن سړی او 12 کلن ماشوم ټپیان شوي دي. روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف د خپلو حملو ته شدت ورکړی دی.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. په ځلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلی یم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په هغه وخت کې لا داغې نه د مخه، یعنی زه به 4 کلن 15 کلن به ومه چې خار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې 9 کلن خوندي ته لاړم او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوست، بیا میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کالونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد یو زمونږه همیشه کله چور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي ځنی نور دنیا ته خور شوی دی ځان افغانستان کې دی.
سولمل صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل؟ څه مو پکې زده کړل؟
دا په دله پوری پوښتنه ده او ما ته ما ته یو بعد احساس راکوي وسم چې راغلیم، ځکه دا انتخاب البته د دې انګېزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله، خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. دغې اساسات ریاضي وه، فرضاً فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین وو چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه. اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم، نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور راسره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا لتاسي اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالي ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالي خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه، د شعر سره د شعر توان ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهری بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګران ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر و د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسی، او د راډیو افغانستان نه خپورم سو د غچ اور په نامه مانی. نو هغه ما ډیره ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړی ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکئ، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لچې یو ښه شاعر ده سم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پاخي به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود شوی
و تود شوی و نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه. زه یې ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم دا یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی وروستۍ وبه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې کہ ہم زر ما برخه واسطه دا غی برخم کوم انت می په دې ډراما کې د تمثيل کا لوبغاړي پاس منی انت می هم دند اجرا کړ
څومره وخت په پیښور کې وی او بیا له هغه زاینا اروپا ته لاړې کڅنګ
او پیښور کې درې کال ومه او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې ومه.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلوا کې تیر کړي او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلین وو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوانو نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلمو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دود سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی، مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب، نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په دریو مجموعو همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالم نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېیمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانیدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهیږم. زه موسیقي ته له یو بل دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. و موسیقي به ماری پیشي وي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د وادي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی. او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده. او پیمانې چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی. شاید همغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دی همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ دغه ترشا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او کیسه کړم.
بله سولمل صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیر ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریکه دغه علاقه
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري. ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري؟ حسن کړي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرغنی
ولسه
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې ما شو. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې په لپسې خور شو. نو دا
تاسو دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي. هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درحالې چې وغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان وو. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې وو چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویر همدغه ځینې شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د څومره هارمونی ماتې شوي، د څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته آزادېږي او د ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغه شي آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلز کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی. خدای پامان.